د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټول بند پیل کړي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه، دا وخت په افغانستان کې 2:06 دی. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری په دې خبرونه کې زه مرسل سازیم او د موږ سره میلمه ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص میلمه دی. نن کومه موضوع مو چې ټاکلې په چاقوالی یا هم زیات وزن باندې خبرې کوو. دا چې چاقوالی څه ته وایي، ولې وزن مو زیاتېږي، په کومه اندازه وزن مناسبه ده، ایا وزن کمولی شو او کنه، او کچیر تاسو هم پوښتنې لرئ او په درملنه لارو چارو باندې به هم خبرې وکړو. پوښتنې کولی سئ د موږ سره شریک کړئ، اړیکه ونیسئ په ژوندۍ بڼه او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. د اړیکې شمېرې مو دی 0999 45 40 او 0800 22 55 50. پر دې شمېرو باندې را سره اړیکه او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. ور وشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبه سره د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه، په خیر راغلی. خبرونه ته ډاکټر صاحب په سر کې به پوښتنه داسې پایل کړو چې خپل چاقوالی یا هم ډیر وزن څه ته وایي او څنګه رامنځته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. چاقی په طبابت کې د مرض د عنوان لاندې مطرح کیږي. چاقی هغه حالت ول کیږي کله چې د یو شخص دغه د بدن وزن په دومره اندازه سره زیات شي چې د هغه بی ام آی یا باډي مسل انډیکس ډیر تل ډیر څخه پورته لاړ شي. باډي مسل انډیکس کوم حالت ول کیږي؟ باډي مسل انډیکس هغه حالت ول کیږي چې د یو شخص ارتفاع یا قد یا جګوالی دا باید اندازه سی، دا بیا په متر مربع باندې واوړي. همدغه شخص وزن په همدغه متر مربع باندې تقسیم سی، حاصل د تقسیم ته بی ام آی یا باډي مسل انډیکس وای. د همدغه فرمول پر اساس باندې وزن تعینېږي. د همدغه فرمول پر اساس باندې ډاکټر ته دا معلومیږي چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، نورمال حالت څخه وتلی ده، او یا دا چې چاقي ته داخل شوی ده. نورمال حالت هغه حالت ویل کیږي چې دغه شخص بی ام آی د 3.5 او د 3.9 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه شخص په نورمال حالت کې ده، هیڅ ضرورت نه لري چې وزن کم کی یا یو سلسله تدابیر ورسي چې د وزن په کموالی باندې رول ولري. که چیرې د دې شخص بی ام آی د 3.5 او 9.9 په مابین کې وي، په دې معنی ده چې دغه شخص د نورمال حالت څخه وتلی او چاقي ته نه داخل شوی. د نورمال حالت او د چاقي په مابین کې ده د اوور ویټ وای. او که چیرې د بی ام آی ډیر یا د 200 څخه پورته لاړ شي، نو دا په دې معنی ده چې دا شخص چاقي ته داخل شو. چاقي بیا درې سټیج لري چې اول سټیج، دوهم سټیج او دریم سټیج. اول سټیج یا خفي په چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 200 او د 3.9 په مابین کې وي. دا د اول سټیج یا خفي په چاقي ده. دوهم سټیج چاقي هغه حالت ویل کیږي چې بی ام آی د 200 او د 3.9 په مابین کې وي. دریم سټیج چاقي اغه چاقي ده چې اغه شدید چاقي ده، نو هغه حالت ویل کیږي چې کله بی ام آی 30 یا 30 څخه پورته لاړ شي، دا نو بیا دریم سټیج یا شدید چاقي دی حالت ویل کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې چاقي مستقیما د چاقي دی وجنه یو سلسله ډیر خطرناک مهلک او وژن کې امراض رامنځته کیږي چې هغه شکر مرز ده، د وینې لوړ فشار، د وینې غوړ، د زړه حمله، مغزي سکته، اني مرګونه. دا ټول هغه حالتونه دي چې کچیرته یو شخص شاقي ته داخل شي او د خپل چاقي پر اړیکه باندې تداوی ونه کی، خپل وزن را کم نه کی، دوی په نسبت باندې دغه امراض را مېسته کېدل شي. دا ټول امراض چې کوم دي بیا ډیر خطرناک او وزن کې امراض دي. مخکې له دې نه چې څوک چاقي تداوی نه کی او یا دا چې د امراض باندې مبتلا او مصاب نشي، چې کله چاقي ته داخل شي نو باید یو سلسله تدابیر ونی شي. دا هغه تدابیر په اساس باندې به تکول شي چې خپل وزن کنټرول کی. ان شاء الله په دې ټول باندې به په دې برنامه کې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، خپل چاقوالی څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
چاقي طبابت کې څلور عمده علتونه لري. اول علت دا ده ټول هغه اشخاص چې غوی سیډنټری لایف سټایل ولري، په څه معنا چې استراحت طلبوي، خونه استراحت طلبوي، کار نه کوي، فزیکی فعالیت نه کوي، له بل خوانه د داسې غذاګانو څخه استفاده کوي په مزمن او دوامدار ډول سره چې هغه غذاګانې ډېرې مقوي وي او ډېره زیات انرژي تولید کړي. نو په همدې اساس باندې کله چې موږ تاسو کومه غذا خورو او دا غذا موږ تاسو بدن ته داخل شي او هغه فوق العاده انرژي تولید کی او دغه انرژي زموږ استاسو بدن په مصرف ونه رسي، نو همدغه انرژي بیا زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې چې اډیپوس چی شوی تجمع کوي او په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. یا دا چې په چاقي کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. روسو پورې طبابت کې 15 جنونه پیژندل شوی دي چې دغه جنونه چې دي د انسان اشتیا د ژوندۍ جسم اشتیا کنټرولوي. کله چې په دې جنونو کې موټیشن یا تغییر راشي نو په بیا اساس باندې د دې شخص اشتیا زیاتېږي. کله چې اشتیا زیاته سوله بیا هم د ضرورت نه زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخليږي. کله چې زیاته انرژي زموږ استاسو بدن ته داخله شي او زموږ استاسو بدن هغه انرژي په مصرف ونه رسي، بیا هم همدغه انرژي اضافي انرژي زموږ استاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، په نتیجه کې چاقي رامنځته کیږي. او همدارنګه یو سلسله محیطي فکتورونه دي، بیهیویر فکتورونه دي. یو څه چاقي په خپل په ثانوي ډول سره د بعضي امراضو په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنی بعضي امراض دي چې هغه امراض په خپل یو اختلاط ورکوي چې هغه اختلاط چاقي ده. مثلا یو څوک ده هغه د جاغور د غدې د فعالیت د کموالي په مرض باندې چې هغه ته هایپوتایرویډیزم وایي، په دې صورت کې دغه مریضان به چاقيږي. بعض نور اندوکراینولوژیک امراض دي لکه کوشنگ سندروم او اکرومیګالی، په دې کې هم په دې امراضو کې هم چاقي رامنځته کیږي. دغه شخص چې دغه امراض ولري هغه به چاقوي. او همدارنګه هغه مریضان چې هغه ژور خفګان ولري، ژور خفګان یا ډیپریشن کې وزن تغیرات رامنځته کیږي. اتیا فیصد مریضان چې ډیپریشن ولري خپل وزن د لاسه ورکوي، او 40% مریضان چې ډیپریشن ولري برعکس خپل وزن زیاتیږي، وزن اخلي یا وزن زیاتیږي. دا د چاقي هغه عمده اکاډمیک دلایل.
بله ډاکټر صاحب، د زیاتو خوړو نوشابه او څخه او د دې ترڅنګ د خوږو خوړه یا هم د زیات شیرینی باب یا هم هغه شیان چې لکه کاکاو او دغه شیان دي، آیا دا هم د دې سبب کیږي چې د یو شخص یا هم د یو چا وزن زیات شي او کنه؟
دا ټول شیان موږ تاسو درینه وغذاګانې درو، دا درینه وغذاګانې چې دي هر څو چې د رضان استفاده کوي دا درینه وغذاګانې به وي. ځکه غواړم چې دا سوال په یو لکه په بل شکل باندې په مشرانو باندې تاسو ته واضح کړم او ټول محترم اوریدونکو ته واضح کړم. اول شحمیات هغه څه دي چې غوړ دي. یو ګرام غوړ 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي، او یو ګرام کاربوهایډریټ د خواږه شیان دی دا 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. اوس موږ تاسو باید خپل سوچ وکړو دا کومې پوښتنه چې تاسو کولی لکه چاکلیټ یا د نور شیان دا په کومه کټګوري کې راځي. مثلا کاکاو دا ټول کاربوهایډریټ په کټګوري کې راځي، او همدارنګ پروتینی مواد لکه غوښه، لوبیا، دال، خود، هګۍ او دا شحمیه چې دی هغه بیا په دوه قسم دی. یو سچوریټډ فټ دی، بل ان سچوریټډ فټ دی. نو دا هم بیا فرق کوي. نو په دې اساس باندې ته چیرته موږ تاسو غواړو چې خپل وزن کم کو، یا دا چې مثلا وزن تلار نه سوچ ډیر زیات وزن واخلو، زموږ تاسو بدن دوه قسمه انرژي څخه استفاده کوي. یو شحمی انرژي ده، او بل چې دا دغه د خوږو مواد څخه چې کومه انرژي زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې دا دغه د کاربوهایډریټو انرژي ده. د شحمی موادو انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي دا زموږ تاسو په بدن کې ذخیره کیږي، د ضرورت وخت کې بیا زموږ تاسو بدن د همدې نه استفاده کوي. او دا بل د کاربوهایډریټو کومه انرژي چې زموږ تاسو بدن ته داخليږي چې د په مصرف ورسېدل، دا په مصرف پوري شکل په مصرف رسیږي. که چیرته په مصرف ونه رسیږي نو همدغه د خوږو موادو انرژي هم بیا په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې کله چې زموږ استاسو یو څوک داسې موجود وي چې هغه وزن ولري او ډاکټر ته راځي، نو ډاکټر دغه د وزن د کموالو په رابطه باندې هغه ته توصیه کوي. نو هغه ته باید دغه د رژیم غذایی د همدغه فرمول پر اساس باندې توصیه کوي چې کوم مواد په کوم شکل باندې څومره استفاده کوي. او په طبابت کې یو شایسته چې په مطلق ډول سره هیڅوک د حق نه لري چې یو نو غذایی مواد چې هر شی وي هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره قطع کړي، ځکه د هغو موادو کمبود په وجود کې رامنځته کیږي، بیا نور مشکلات ورکوي. نو په همدې اساس باندې دغه ککاوي که مشروبات وي که ویټامین سي شیان وي، نو دا باید یو کټګوري کې شامل شي، د هماغې کټګوري په اساس باندې چې هغه یو ګرام څومره انرژي تولیدي، د هماغې انرژي پر اساس باندې باید محاسبه شي، او هغه شخص روزانه څومره انرژي ته ضرورت لري، څومره غذایی مواد باید واخلي. تر څو چې چیرته شخص وزن زیات وي، باید په دې صورت کې د داسې موادو څخه استفاده وکړي، داسې انرژي څخه استفاده وکړي چې هغه کمه انرژي تولید کړي، تر څو چې هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شوې ده، زموږ ستاسو بدن ورته ضرورت ولري، او کافي اندازه سره انرژي زموږ ستاسو بدن ته د غذایی موادو د لارې نه داخل نشي. نو په دې صورت کې بدن مجبوره کیږي د هغه انرژي څخه د خپل ټولو کیمیاوي تعاملاتو یا د ضرورتو په خاطر باندې چې لري د هغه ذخیروي انرژي څخه چې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره ده هغه په مصرف رسوي، په نتیجه کې د شخص الوزن
کمیږي. بله، مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې پاتې شئ، د دوستانو اړیکې به هم راواخلو. غوی پوښتنې دوستانو کچیر تاسو هم پوښتنې لرئ، کولی سئ اړیکه ونیسئ 0995 45 او 0 2 2 5 5 5 روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه د ازادۍ پر څپو اورئ. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور، تا محترم ډاکټر صاحب، تا د افغانستان عزتمن ولس ته سلام کوم. فضل خدای ورداګه ما
ورداګه صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مننه ډیر زیاته مهرباني کچیر پوښتنه لری.
مننه محترم ډاکټر صاحب، موږ دغه سوال پوښتنه د دمو یو دوست یا د ډیر شو کولو بي سينوي د ته په وخت ډیر اقتصادي ستونزې زوی اقتصاد ډیر خراب وو، سي اقتصاد شوای دا ډیر چوخ شوای دی، وزن دي خې به ادم باندې نه زیات شوای، نه داس شوای دی چې زوی په دوه شوای دی خې
یعنی
کنه شو اتل.
بله، وای لیسې چې دقیقا څونه وزن لري
یاره؟ نو دغه مخ کو دغه تیر میاش کې ځون په استلو وزن کړای وو، په پنځه نوي پورې دای پنځه نوي کلو هغه وزن شوای وو.
پنځه نوي او د دوی عمر تاسو ول دیش کلا او قد به څونه دې تاسو په نظر؟
یاره نو قد به 2 متر ته نږدې راسي.
نو بله،
په دغه چوغښت کې دای زښت ډیر اشچولې دي، ار څومره وی چې زه وخورم بیا مې نه زنه مړېګم. نو په دغه باندې کې یو هغه وکړو، او په غوړو لرو پراتو سیمو کې کڅوړ په دغه مرض باندې مبتلا کی، او مثال چوغېږي هغه څه وکړو، یعنی کوم ترتیب د ځان لپاره ونیسي، غیر د دواونه کوم څه وکړو چې اداغه د دوه چوغښت مشکل نه هغه شي.
سمه ده ورډاک سي پی ار ټي رسیات مننه، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. بلې اړیکه ته به هم ورشو، بلې اړیکه به هم واخلو، ورسته دیغه نه به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه، ازادي رادیو د مهرباني.
او پرهادن بلن د وزن جندلونه
په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني، خپل پوښتنه مو د مکسر شریک کړئ.
د مو ویو د کاکا زوی د وله سو کلو ده، دا غي تر شپې ته سنتې پراو یا کلو ده، دا وزن مناسب ده که ډیر ده؟
بله، وزن څونه ده او قد یې؟
قد یې تر شپې ته سنتې دی وله سو کلو ده.
د دوه لسو کالو ده.
وزن
دقیقا څونه ده؟ اتیا کیلو. سمه ده، انشاءالله چې ډاکټر صاحب اویا کیلو. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته ځواب درکړي، ډېر زیاته مننه د اړیکې نه مو. ډاکټر صاحب ورداک صاحب اړیکه نیولې وه، وایي دېرش کاله و، البته دېرش کاله لري، وزن هم پنځه نوي دی، اته وایي د ځای څخه سم جګېدی ټیټېدی نشي، وایي مخکې اقتصادي ستونزې لري او اوس اقتصادي ستونزې حل شوې دي، خو ډېر زیات خوراک کوي، وایي حتی هیڅ نه مړېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ ورته؟
زه هم له خپل طرف ورداک ورور ته خپل سلامونه نیک هیله او کرامات وړاندې کوم. نو ټول هغه وزن اکثرا په غربي نړۍ کې په ټولو هغو کسانو په منځ کې رامنځته کیږي چې هغوی اقتصادي مشکلات ولري. ځکه کله چې څوک اقتصادي مشکلات ولري، هغوی نشي کولای چې د غذایي موادو ترمنځ بیلانس وساتي. بیلانس په دې معنا چې څومره د شحماتو نه استفاده وکړي روزانه، څومره د پروټینونو استفاده وکړي، څومره د کاربوهایډریټونو استفاده وکړي.
نو په همدې اساس باندې چې کله اقتصادي وضعیت خراب شي نو دوی دغه بیلانس نه ساتي، د یو نوع غذا څخه استفاده کوي. نو په دې صورت کې اکثرا بیا د پروټینو یا د شحمیاتو نه استفاده کیږي، هغه په زیات اندازه سره انرژي تولیدوي او په زیات اندازه بدن ته انرژي ورکوي. نو کله چې بیا هم د همغه فرمول پر اساس باندې چې بدن ته زیاته انرژي داخل شي او هغه مصرف ونه رسیږي، نو همدغه اضافي انرژي زموږ ستاسو په بدن کې بیا د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او په نتیجه کې وزن زیاتیږي. دا چې دغه ورور ډیرس کال عمر لري او 95 کیلوګرام وزن دا او قد 2 متره ده، دا په دې معنی ده چې د دې وزن نورمال ده. د دې په قد ورکاوي یا به وزن زیاتوي دا دقیقه خبره نه ده، دا کتابي خبره نه ده، ځکه موږ تاسو ورته مخ اشاره وکوله کله چې موږ تاسو د یو چا وزن معلومو په تبابت کې د وزن د معلومولو په خاطر باندې یو فرمول ده چې هغه ته باډي مسل انډیکس یا بی ام آی وایي. بی ام آی دا معنی چې د یو شخص قد یا ارتفاع دا دا مربکیږي د په وزن باندې تقسیمیږي. اوس دغه ورور چې د قد 2 متره ده او وزن یې 95 کیلو ده، دوه چې په دوه کې زر کې 4 متره مربع راځي. 95 تقسیم پر 4 کا دا د معنی ده چې دغه وزن به تقریبا بی ام آی به 40 یا 50 دا نورمال حالت ده. نو دلته اشتباه په کوم ځای کې ده؟ د دې شخص یا به قد ټیټ وي یا به وزن ډیر وي. نو په دې حالت کې وي قد 95 ارتفاع 2 متره وي او وزن 95 کیلو دا نورمال ده، دا هیڅ نو مشکل نه دی. او که چیرته بیا د دې ورور وزن به ډیر زیات وي، ممکن یو سل او شل یو سل او ډیر کیلو وي او قد 2 متر وي، په هغه حالت کې بیا دا وزن داخل شوی ده. کله چې څوک وزن ته داخل شي، د وزن مرحله ته داخل شي، نو دغه د بدن حجرات او انساج فوق العاده زیاتیږي. نو چې کله په هر اندازه چې حجرات او انساج زیاتیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو غذایی موادو ته ضرورت لرو، په همدې انداز باندې زموږ تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم غذایی موادو ته ضرورت لري. څومره چې وزن زیاتیږي، په هماغه اندازه سره د حجراتو د انساج مصرف هم زیاتیږي. نو په نتیجه کې د دې اشخاصو اشتها هم ډېر زیاتیږي. اصلا په دې اشخاصو کې د مشکل هم همدغه ده چې دوی اشتها نه کنټرولېږي. کله چې اشتها کنټرول نه شي، نو د دوی بدن ته اضافي انرژي داخلېږي. کله چې اضافي انرژي داخل شوله، هغه بدن په مصرف نه شي رسولی، نو همدغه ده چې دغه اضافي انرژي نور هم په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او وزن یې نور هم
بله. او بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب په بخنه درلوده، وایي په هغه لرو پراتو سیمو کې چې مثلا ډاکټر صاحبانو نه اوسي، یعنی موږ د دې لپاره چې جلوګیری وکړو د ډیر وزن نه باید کوم کار ترسره کړو؟
دا پوښتنه مهمه ډیره دقیقه پوښتنه ده. ټول هغه اشخاص چې په لرو پراتو سیمو کې اوسيږي او وایي باید د وزن د کنټرول پر اړه باندې جدي اوسيږي، ځکه وزن په تبابت کې د مرض د عنوان لاندې متعلق کیږي او ډیر خطرناک امراض د وزن څخه رامنځته کېدلای شي. هغوی باید څه کار وکړي؟ اول دا ده چې دغه زما چې کوم فرمول دوی ته وایم، د همدغه فرمول پر اساس باندې ډېر ساده کار ده. خپل دغه بی ام آی معلوم کړي، بیا دغې نه وروسته که چېرته بی ام آی د نارمل حالت څخه وتلی وو، نو بیا هغه غذاګانې چې هغه ډېرې قوي غذاګانې دي چې هغه شحمیاتي او پروټیني مواد دي، د هغو په مصرف کې کموالی راولي او د خوږو شیانو په مصرف کې هم کموالی راولي. برعکس خپل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. دوی باید روزانه د 45 دقیقو نه نیولې تر یو ساعت پورې پیادروي وکي، او داسې پیادروي چې هغه ته بریسک واکینګ وایي، چې نه پیاده تګ وي او نه منډه وي، دواړه په منځ وي. او بل د سبزیجاتو او د ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي، د میوې څخه زیاته استفاده وکړي، ځکه دغه نوې غذاګانې بیا کم اندازه انرژي زموږ ستاسو بدن ته ورکوي. نو اضافي انرژي زموږ ستاسو بدن ته نه داخليږي. نو په نتیجه کې دغه شخص که چیرته د نارمل حالت څخه وتلی وي، اوور ویټ وي، هم وزن یې بیرته کمیږي نارمل حالت راځي، او که چیرته په نارمل حالت کې وي او مخ په زیاتېدو وي، نو چې کله انرژي بدن ته کمه داخل شي، نو بیا په دې صورت کې وزن مخ ته نه ځي، وزن یې بیرته په هغه نارمل حالت کې پاتې کیږي. نو دغه بی ام آی فرمول دا هر څوک باید په ځان باندې تطبیق کړي. خپل قدر واخلي، دا د قد یا د خپل ارتفاع دغه جګوالی باید چې هر څو سانتي متر وي، دغه سانتي متر باید په دقیق ډول سره په متر باندې بدل کی. مثلا یو شخص دا 2 متر قد لري، دا 2 متر دا ساده راځي، 2 متر په دې معنی 200 سانتي متر قد لري، 200 سانتي متر دا 2 متر کیږي. 2 متر چې په 2 متر کې ضرب سي، د دې بدن ټول مساحت لاس راځي، چې دا 400 متر مربع. 400 متر مربع دا برا واخلی دی په خپل وزن باندې به تقسیم کی. وزن مثلا 95 کیلو د لکه چا غوردا غرور ویلی، چیرته 95 تقسیم په 4 سی، د دې حاصله تقسیم چې هر څو راغی دی ته بی ام آی وای. نو دا په نارمل حالت کې د اتلس اشاریه پنځو او د څلرس اشاریه نهو په مابین کې ده. شل وي، دیویشت وي، دوه ویشت وي، درې ویشت وي، څلرس اشاریه پنځه وي، دا په دې معنی چې دغه شخص نورمال حالت کې ده. دا دې ته ضرورت نه لري چې یا په غذایي موادو کې تغیر راولي یا فزیکي فعالیت او یا دا چې مثلا دوا واخلي چې خپل وزن راکم کړي. خو که چیرته بی ام آی د پنځه ویشت او د نهه ویشت اشاریه پنځو په مابین کې شو، نو دا په دې معنی ده چې دا د نارمل حالت څخه وتلی چې هغې ته نه ده داخل شوی، دې ته اوورویټ وایي. نو په دې صورت کې باید دا غذایی رژیم کې یو څه اندازه کتنه ورته وکړي، هغه غذاګانې چې هغه ډېر زیات وزن کالوري تولیدوي، قوي غذاګانې دي لکه شامیات او خواږه شیان، د دې په مصرف کې باید له یو خوانه کموالی راولي، او د بلې خوانه باید دغه اشخاص فزیکي فعالیت زیات کړي. نو په نتیجه کې هغه اضافي انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلیږي، هغه به د فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف رسیږي، او یا دا چې اضافي انرژي باید موږ د غذایي موادو د لارې نه بدن ته داخله نه کړو، نو په نتیجه کې انرژي نه پاتې کیږي تر څو چې زموږ استاذ په بدن کې بیا هم د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره شي، نو خپل وزن به د لاسه ورکړي. بیا ما هغه دیرشو نه پورته شو یا دیرشو، نو بیا نو
بله ډاکټر صاحب، بل اړیکه ما هم درلوده وای، او البته اولس کاله عمر لري، او د دې ترڅنګ اتیا کې یو سلو شپېته متره قد لري، او وزن هم اویا کیلو دی. تاسو په نظر دغه تنکی ځوان چې دوی ویل چې د کاکا زوی مو دی، وزن کومه ستونزه خو نه لري؟
نه نه، دی اوریدونکو ته هم زما د همدغه توصیه ده چې همدغه فرمول چې ما ټولو ته ارایه کړي، همدغه فرمول په اساس باندې باید خپل وزن تعین کړي. که چیرته دغه بی ام آی په نارمل حالت کې وو، دغه نارمل حالت بی ام آی باید وپیژني. مثلا دا یو سلو شپېته سانتي متره قد لري، یو سلو شپېته سانتي متره، یو سلو شپېته سانتي متره دا باید په متر باندې وړي چې داسې یو اشاریه شپږ متره، یو اشاریه شپږ متره زر دی، یو اشاریه شپږ متره کې چې دی حاصل تقسیم هر څو راغی، دا د دې الګ د بدن مساحت دا په متر مربع تقسیم شو. وزن اویا کیلو ده، د دې یو اشاریه شپږ متر زر دی، یو اشاریه شپږ متر چې هر څو متر مربع سو، دا د راواغلی په اویا کیلو د تقسیم کې، په اویا کیلو چې کله تقسیم ک، د دې حاصل تقسیم چې راغی، نو دغه حاصل تقسیم ته دی وګوري، د اتلس اشاریه پنځو او د څلرس اشاریه نهو په مابین کې وو. دې معنی ده چې دغه شخص په نارمل حالت کې د وزن کمیدو ته یا زیاتېدو ته ضرورت نه لري، او دا چې په روټین ډول سره خپل ژوند د ژوندۍ ته خوراکي موادو ته ادامه ورکړي. خو که چیرته دغه بی ام آی بیا هم د پنځه ویشت او د نهه ویشت اشاریه نهو مابین ته راغی، نو په دې صورت کې باید یو سلسله تدابیر ونیسي، چې هغه تدابیر مې بل ورور ته مو ویلي، نو انشاءالله دوی به م اورېدلي وي، نورو ټول اورېدونکي به م اورېدلي. بس نه غواړو چې په دې باندې بیا تکرار
بله. خو مخکې د دې چې ډاکټر صاحب نور اوریدونکو پوښتنو ته ورسو، زه به هم یوه پوښتنه تاسو نه وکړم. هغه دا چې میرمنې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، وروسته د هغې نه وزن اخلي، او دغه زمینه دې ته برابرېږي چې مثلا بل ماشوم چې نړۍ ته راځي، هغه سره مور هم په تکلیف وي، او کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي یا ورته وایي چې وزن مو زیات دی، بل ماشوم نشي راپیدا کوي، دغه ستونزې ډېرې سوي دي، نه یوازې بلکه ښځینه بلکه نارینه هم د دغه ستونزو سره مخامخ دي، وزن یې زیاتیږي، او ځینې کسان وایي چې د یو ګیلاس اوبو په خوړلو باندې به هم د ما وزن زیاتیږي، په دې اړه هم وایست؟
ټول هغه اشخاص هغه زنانه وي یا مردانه وي، نو کله چې دیوی وزن په دې باندې پوښو چې زما وزن مخ په زیاتېدو، وزن په هغه وخت زیاتېږي چې د دې شخص اشتیا زیاته شي، یا دا چې مثلا یو مورکۍ ده ماشوم ته شیدې ورکوي، چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه مورکۍ په زیاته اندازه انرژي ته ضرورت لري تر څو چې د قوي غذاګانو نه استفاده وکړي، هلته چې ماشوم ته هماغه په کافي اندازه سره شیدې تهیه کړي. نو په دې صورت کې دغه مورکۍ باید دې ته متوجه شي چې زه د کوم اندازه باید غذا واخلم، چې څومره کالوري تولید کړي. لیوی خونه باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه سره باید شودي تهیه کما، دوسې غذاګانو نه استفاده وکما، او د بلې خونه دا باید په دې باندې هم پوه شي چې زه کوم غذایی مواد نه استفاده کوم، دا چې غذایی مواد نه باید په دوسې انداز باندې استفاده ونه کما چې دغه انرژي زما د ماشوم د مصرف او هغه روزانه مصرف چې زه فزیکی فعالیتونه لرم دغه څخه زیاته نشي. که چیرته زیاته شي، بیا هم همدغه غذایی مواد چې په زیات اندازه سره بدن ته داخليږي، د دوی په بدن کې بیا نو د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، وزن زیاتیږي. که چیرته دوی د همدغه خپل رژیم غذایی بیلانس ته توجه وکړي، نو هیڅ کله به دوی خپل وزن یا خپل اندام خراب نه کړي. او بل کله چې بعض وخت کې بعض حالاتو کې یو څوک میهمانیانو کې یا مثلا پکور کې داسې غذا استفاده کوي یا بعض کورونه دي زموږ استاسو پاتراب کې اوس هم رواج ده چې اکثرا د شپې د خانکي غذاګانې اخلي. بعض غذاګانې په فرهنګي شکل باندې موږ استاسو اخلو، مثلا بعض فامیلونو کې یا په بعض قومونو کې یا په بعض سمتونو ولایتونو کې د شروع نه زیاته استفاده کوي، بعض خلک د ویډیو نه زیاته استفاده کوي. نو په همدې شکل باندې دا غیر علمي کار ده. باید موږ تاسو د غذا په اخیستلو کې باید بیلانس وساتو، توازن وساتو. توازن په دې معنا چې څومره اندازه روزانه موږ تاسو باید د شامیاتو نه انرژي واخلو، څومره کیلو کالوري انرژي باید د پروټیني موادو نه واخلو، څومره اندازه انرژي باید موږ تاسو د کاربوهایډریټو نه واخلو. شامیات دا غوړ شیان دي، پروټیني مواد دا غوښې دي، هګۍ ده، لوبیا دي، دال نخو دي او کاربوهایډریټ خواږه شیان دي. نو چې ساده دا ورسره پوه شي، نو داسې باید ونکړو چې موږ تاسو وریجه مکمل کاربوهایډریټ ده. د وریجه نه باید موږ په زیات اندازه سره استفاده ونکړو. بدبختانه بعض خلک دي، بعض فامیلونه دي چې هغوی په زیات اندازه د وریجه نه استفاده کوي، دا بیلانس په غذایي موادو کې نه ساتي. نو چې وی نه ساتي هغوی وزن ته ځي، وزن ته داخلیږي. او بل زموږ ستاسو په ټولنه کې بله غیر علمي خبره دا ده چې په نورو ټولو دنیا کې ښه غذا د سهار د خوانه خوړل کېږي. د سبابت اصل هم همدغه ده چې باید سهار کې ښه غذا، مقوي غذا نه باید استفاده وشي. او هغه غذاګانې چې هغه په کم اندازه په متوسط اندازه سره انرژي تولیدي، هغه د غرمې د خوانه استفاده شي. د شپې د خوانه باید داسې یو غذا څخه استفاده وشي چې هغه غذاګانې ډېرې عادي غذاوي، تر څو چې زموږ ستاسو په بدن کې ځکه د شپې د خوانه فزیکي فعالیت نه وي. او موږ چې کله غذایی مواد خورو، د غذا د خوراک نه وروسته موږ سمولو، نو هغه غذا چې زموږ ستاسو بدن ته داخلیږي، کومه انرژي چې زموږ ستاسو بدن ته داخلوي، هغه زموږ ستاسو په بدن کې په مصرف نه رسیږي، هغه بیا نو ذخیره کیږي، همدغه د شهمي انصاب په شکل ذخیره کیږي او وزن ورنه پیدا کیږي. د ورځې څومره مقوي غذا موږ تاسو استفاده کوو، وی خورو، نو دا زموږ ستاسو د ورځې په جریان کې فزیکي فعالیت کوو، ګرځو، راګرځو، خبرې کوو، نور شاخه کارونه کوو. نو دغه انرژي چې موږ تاسو ته د مقوي غذا د لارې نه زموږ تاسو بدن ته داخليږي، همدغه غذا بیا په بدن کې دغه انرژي نه پاتې کیږي، په مصرف رسیږي. نو په نتیجه کې زموږ تاسو بدن کې چې انرژي پاتې نشي او بدن په مصرف ورسي، نو هغه د چې بیا د شمی انساجو په شکل باندې نه ذخیره کیږي. نو په همدې اساس باندې باید کمر وی که خزه وی که په هر حالت کې وی همدغه عمومي قاعده په نظر کې ونیسي، تر څو چې همدغه د وزن د زیاتوالي همدغه خطرناک مزلي څخه راووزي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کولی سي چې اړیکه ونیسي. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه. ډاکټر صاحب فضل احمدزی د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه ده. که چیرته تاسو هم پوښتنې لري، خپل پوښتنې د موږ سره شریک کړئ. سلام، وخت مو په خیر. سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، جوړ بخیر. ښه ست سات مخه دی
زندې خو سلام دې کې هله ډاکټر صاحب، ما پښتنه دا به نورانی د ننګرهار نه.
نورانی په خیر اغلی خبرونه ته. نورانی که نورولی؟
نورانی.
ښه، ډیر ښه. په خیر اغلی خبرونه ته او مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ.
نو پښتنه مده ده چې یو سړی لوړ فشار، شوګر او د وینې غوړ لري، د علاج ښه طریقه کومه ده ډاکټر صاحب؟ ما دغه پښتنه کوم.
ښه، هم د وینې غوړ ولري، هم شکر ولري، او بل
لوړ فشار.
لوړ فشار ولري، انشاءالله ډاکټر صاحب مهرباني.
زنانه ده، او زنانه د عمرې 40 کلونه اپل او د ډاکټري علاج کوي، د دین اخوانو کوم علاج او وزن مو نورمال شوی دی.
ښه، سمه ده. ډېر زیاته مننه، انشاءالله چې ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. بلې اړیکې ته هم ورسو او وګورو چې څوک له کوم ځای نه پړي کړي. بلې سلام، وخت په خیر. بلې سلامونه.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام، جوړ په خیر. خاستی
خیرات سعید جذاب الله ولایت
په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. کچیر پوښتنه لري؟
پوښتنه مې د اکثر صاحب یو پوښتنه ده، د جمعه په باره کښې واضح الفاظ ووایي، دا خو عام خلک دي نو ډېره مهرباني دي. او دوهمه خبره دا ده.
بلې مهرباني، اورئ. متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوستانو کله چې اړیکه نیسي یو مناسب موقعیت وټاکئ. ډاکټر صاحب ان شاء الله په عامو الفاظو باندې تاسو ته معلومات درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورشو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. سلامونه اورو، مهرباني، څوک له کوم ځای؟
سلامونه ونې کې له زادې خورتا ته او ترڅنګ دې محترم ډاکټر ته سلام کوم. عبدالخار وطندوست دې پروان.
وطندوست په خیر اغلی خبرونې ته مهرباني، کچېری پوښتنه لري.
مننه قربان شم ډاکټر صاحب. کله دا پن ما خبر رڼا وا چې اول دا چې کوم صورت کې منګه یو سړی ته چاغ ویلای شو او بل دې ترڅنګ کوم سړی ته ډنګر ویلای شو چې څومره نه وزن کم دي، او دې ترڅنګ آیا کڅوک چاغوی دیتا خطرونه یا مرزونه ډیر کڅوک ډنګر ووسیږي، او چې چا ووسیږي کوم کارونه وکي؟ یو فزیکی فعالیت دا وکي، او دې ترڅنګ کو او نور کوم کارونه وکي چې وزن می تشي، او کڅوک ډنګری دا چې وکي دا کوم کارونه استفاده وکي چې لګي وزن برابر شي.
نام خدای درې څلور پښتنه مو یو ځای مطرح کړی ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مننه. ډاکټر صاحب لومړی ورور مو پوښتنه درلوده، وایي چې خغلی نورولی فکر کوم، وایي لوړ فشار لري، د وینې غوړ لري او شکر لري، وایي مخکې وزن هم زیات و اوس وزن هم مناسبه شوی دی، وایي څه باید وکړي چې دغه ټول کنټرول سي؟
مرالی ورور ته خپل سلامونه نیکه هیلې او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ په شروع د برنامه کې چې کله خبرې کولې چې عقی داس یو تکلیف دا چې هغه مستقیما د شوګر سره یا د شکر سره لوړ فشار سره د وینې د غوړو سره مستقیما رابطه لري، یو ساده ډول سره د چاقي څخه دغه جنجالونه پیدا کیږي یا دغه جنجالونه سبب ګرځي. چې کله یو څوک شکر ته لاړ شي یا مثلا لوړ فشار پیدا کی، د وینې غوړ پیدا کی، نو دلته باید غوړه ما چې یو څه وخت غوړه ما چې ټول دغه موضوعګار باندې پسالو مشوره او خبره وکړه.
مهرباني ډاکټر صاحب.
اول شکر کله چې یو څوک شکر ته لاړ شي، شکر په مجموع کې شکر هغه حالت ویل کیږي چې کله د انسولین په افراز کې، انسولین یو نوو هورمون ده، د په افراز کې مشکل رامنځته شي یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنس یا مقاومت رامنځته شي، په دغه دوه حالتونو کې په وینه کې ګلوکوز یا شکر پورته شي، چې کله د انسولین شپږیز په شمول یا د انسولین شپږیز څخه پورته شکر په وینه کې لاړ شي، د حالته بیا 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 ډایابټیا شکر ویل کیږي. نو چې کله یو څوک شکر ته داخل سو، نو په دې صورت کې ټول هغه مریضان چې شکر ته داخل شي، شکر په مجموع کې دوه ټایپ لري، دا یو ټایپ اول او ټایپ دوهم، بعد نور فرعي ګروپونه لري، خو دا دوه ګروپونه ډیر مشهور دي. اول ټایپ معمولا په ماشومتوب کې په ځوانانو کې رامنځته کیږي، دوهم ټایپ هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې 30 کال یا 30 کال او څخه لږ پورته وي، او اکثرا دوهم ټایپ د شکر مریضان یو څه اندازه سره چاق هم وي. نو چاقي کې ځکه شکر رامنځته کیږي، الله تعالی زموږ استاذ په بدن کې داسې میکانیزمونه جوړ کړي دي چې کله دغه انسولین چې دا د پانکراس د بیتا سیلز یا د بیتا حجراتو څخه د کی جوړیږي، بیا زموږ استاسو وینې تر راځي، بیا په وینې کې چې کل راځي دا د بدن ټول حجراتو ته ځي، په حجراتو کې بیا بعض آخذی یا ریسپټورونه دي چې دغه انسولین راهنما کوي حجرو ته داخليږي، په حجره کې بیا ګلوکوز په میتابولیزم رسوي، ګلوکوز په مصرف رسوي، ګلوکوز د منځوري په چې کل چاقیره منځ سي اندغه آخذی دا د شهم لاندې پټیږي، نو انسولین په کافي اندازه سره په وینه کې موجود وي، خو هغه به نه پوهیږي چې زما وظیفه څه ده، زما کار څه ده. نو هغه چې د دې اشخاصو په نسبت باندې هم شکر رامنځته کیږي، او بل چې کله شکر دی او چا په نسبت باندې رامنځته یو ویل چې دا نور هم ډیر زیات علتونه لري، نو هغه په خپل وزن د لاسه ورکوي، د وزن د ورکولو هم خپل میکانیزم معلوم ده چې دا مریضانو په زیات اندازه سره څه امتیاز کوي، او همدارنګ د دې اشخاصو د بدن هغه اتی طبقه چې پروتینون دي هغه لایس کیږي، د ټرایګلیسرائیډ او د ګلوکاګون ډیپلیشن په دې مریضانو کې رامنځته دغه ټول مانوري په خپل ذات کې د وزن د کمیدو سبب کیږي. بل بیا شکر مستقیما د لوړ فشار او د وینې د غوړ سره شکر هم رابطه لري، لکه څنګه چې چاقي د درې وړ امراض سره مستقیما رابطه لري، نو بیا شکر هم له دغه دوه امراض سره چې هغه لوړ فشار ده او د وینې غوړ د سره رابطه لري، نو د دې تداوی پر رابطه باندې به زه څو مهم نقاط ته ورته اشاره کوم. نور
د برنامې له لارې نه تداوي صورت نه نیسي، خو هغه مهم نقاط باید دوی ورباندې پوه شي. اول ټول هغه مریضان چې شکر ولري، شکر باید په خپل اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي چې هغه د نوي او د 130 په مابین کې البته په نهره باندې، او که چیرته په مړه خېټه باندې خپل شکر ګوري هغه باید 130 او 109 نوي نه پورته لاړ نه شي، البته ملي ګرام په یو ډیسی لیټر کې. خو که چیرته د شکر په څنګ کې سو فشار ولري، نو هغه فشار باید جد فشار د 130 نه باید راټیټ شي، ټیټ فشار باید د 90 څخه راټیټ وساتل شي. او د وینې غوړ موږ تاسو څلور نو د وینې غوړ لرو، په د څلور نو د وینې غوړ کې درې نو غوړ چې د موزیر دي، یو نو غوړ چې د هغه مفید دي. نو د شکر د مریضانو په نسبت باندې د موزیر غوړو لیول باید ډیر زیات ټیټ را وساتل شي. نو یو نو غوړ دي چې غته ال ډی ال یا لو ډینسټی لایپوپروټین وایي، چې دا د وینې ډیر موزیر غوړ دي. په نارمل حالت کې چې یو څوک شکر نه لري، تر 150 ملي ګرام پورې د دې غوړو اندازه په وینې کې فرق نه کوي. که چېرته څوک شکر ولري، د دې غوړو اندازه باید له سره نه پورته ونه ساتل شي، له سره نه باید کته وساتل شي. او که چېرته له اویاونه کته وساتي، په دې معنا ده چې فوق العاده به د ډیرو زیاتو خطراتو څخه بیا خلاصه وي. نو د شکر د تداوی په خاطر باندې ماتلاس کلاس دواګانې دي، چې بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي، چې کومه دوا په کوم وخت کې د شکر مریض سره ورکول کیږي، په کوم مقدار سره ورکول کیږي، کومه دوا د کومې دوا سره یوځای کیږي، تر څو چې شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتي. دا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول په دې معنا چې په نهاره باندې خپل شکر وګوري، د نوي او د 130 په مابین کې سیستل 130 د څخه باید پورته ونه ساتي. او یا دا چې فشار د پاره هم شپږ کلاس دواګانې دي په ټوله دنیا کې، بیا په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي. د فشار دوا هم نظر سنت فرق لري، نظر جنس فرق لري، نظر نژاد فرق کوي. که چیرې د یو چا عمر 15 کلو څخه پورته وي، دغه د پاره خاص کلاسونه دواګانې ورکول کیږي، چې اکثرا کلسیم چینل بلاکر کلاس دواګانې دي. او که چیرته عمر د 15 کلو نه کم وي، دغه د پاره د نورو کلاسو دواګانې چې هغه اکثرا ای سی انهیبیټر دي، بعضې کلاسونه دي، مشهور کلاسونه دي، ای آر بی ایس دواګانې ورته توصیه کیږي. او بل نظر جنس ته چې کنر د خزه د کوم یو ده، جدید لپاره هم د فشار د وګانې معلومې دي. بیا که چیرته فشار یو دوا باندې کنټرول نشي، د کوم کلاس دوا د کوم کلاس دوا سره باید یو ځای شي، ترڅو چې فشار هم په هغه ټارګټ حالت کې چې هغه د 130 او د 90 څخه ټیټ وي، د حالت راوستل شي. او همدارنګه د وینو د غوړو لپاره هم 15 کلاس شپږ کلاس د وګانې دي، معلومې دي چې کوم کلاس دوا باید په کوم حالت کې، چیرته ټرایګلیسرایډ لیول پورته وي، کوم کلاس دوا باید مریضانو ته توصیه شي، چیرته ټوټل کولیسټرول لیول پورته وي، نو هلته معلومه ده چې د کوم کلاس دوا د مریضانو ته باید توصیه شي. چیرته ال ډی ال یا د لو ډینسټی لایپوپروټین چې ډېر مضر غوړ دي، د شکر د مریضانو په نسبت باندې پورته وي، په دې صورت کې باید معلومه شي چې کومه دوايي دوی د لپاره باید توصیه شي، تر څو چې دوی د مضر غوړو لیول په نارمل حالت کې وساتل شي. نو دغه تداویانی نو بس زما په نظر باندې نامي لاغه ته خپور نه
خبره ده. زه مطمئنه يم چې دوستانو پوښتنه حل شي. وطن دوست ویل چاته موږ چاق ویلې سو، او آیا د چاق او ډنګر ترمنز کچېر ډیر چاق او سیسونز ورته پیدا کیږي نه پیدا کی، چې دغه پوښتنه ته مو ځواب ورکړ. او یو پوښتنه چې پاتې شو هغه دا چې کچېر هغه کسان چې چاق او سی غوی ته سونز را پیدا کیږي، او آیا ډنګر والی ته هغه کسان چې ډنګر دی غوی ته هم سونز پیدا کیږي او کنه؟
ټول هغه څخه چې چاق دي، چاق اشخاص هغه حالت په هغه حالت باندې اطلاق کیږي چې بی ام آی ډیر کې دي، ډیر څخه پورته لاړ دي چاق ویل کیږي. ا دې بی ام آی په چیرته برنامه د سره تعقیب کړی دي، بی ام آی د تعینول په طریقه باندې مهم ان شاء الله دای پوه شوی وي. نو چې کله بی ام آی ډیر کې ډیر څخه پورته لاړ دا چاقي سوله، نو چاقي مستقیمه د شکر سره رابطه لري، یعنی په دې معنی د چاقي څخه شکر پیدا کېدلای شي، د چاقي څخه لوړ فشار رامنځته کېدلای شي، د چاقي څخه د وینې غوړ رامنځته کېدلای شي، د چاقي څخه د زړه حمله رامنځته کېدلای شي، د چاقي د وجنه مغزي سکتې رامنځته کېدلای شي، او همدارنګه چاقي د اني مرګونو سبب کېږي. او بل چیرته بی ام آی د 13.5 څخه ټیټ وي، مثلا 13 وي، 18 وي، 14 وي، دا په دې معنی ده چې دغه د نارمل حالت څخه وزن کم ده. بیا په دې صورت کې هم د سببات کې یو اصل موجود ده چې د هر مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي. اساسي علت د پیدا کولو په خاطر باندې باید د مریض څخه دقیقه تاریخ شو وخت ترسي، مریض باندې د مریض د ټول عمده شکایتو په مقابل کې هغه عمده شکایت چې مریض لري باید ډاکټر ته په خپل خلو باندې هغه ساده الفاظ باندې ډاکټر ته بیان کړي. بیا ډاکټر د همدغه مریض د عمده شکایتو په نتیجه کې باید مریض ته معاینات وشي، کی هغه د معایناتو نتیجه باید د مریض شکایتو سره مچ یا مقایسه شي، نو په نتیجه کې مرض تشخیص کیږي د مرض تشخیص او تشخیص وځ کیږي کله چې تشخیص وځ سو هغه اساسي علت چې پیدا سو هغه اساسي علت باندې باید کار وسی اساسي علت لمنځه لاړ شي نو بیا په نتیجه کې هغه ټول کلینیکي اراض ولایم چې د شخص په نسبت باندې موجود دي د هر مرض دی وجه نوي هغه د وزن د کموالي دی وجه نوي هغه د وزن د زیاتوالي دی وجه نوي هغه د شکر دی وجه نوي هغه د معدې مشکلات وي هغه د ګردی مشکلات وي هغه لوړ فشار وي هغه نفسنګانی وي نو چې اساسي علت کله تشخیص او هغه لمنځه لاړ نو په نتیجه کې ټول کلینیک لمنځه دي هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو ټول هغه امراض چې خاص کلینیک نه لري نو هغه ډېر خطرناک او ژوند کې دي چې هغه په خپل شکر ده د وینې لوړ فشار ده د بوردو ادمي کفایه ده دا ډېر زیات خطرناک او ژوند کې دي نو د لوړ د چاقي څخه دغه درې وړ خطرناک امراض باندې څه کېدلای شي چې هغه شکر ده لوړ فشار ده او د فشار لوړ شي بوردو ادمي کفایه هم رامنځته کیږي مغزي سکته هم رامنځته کیږي اني مرګونه هم ورکوي د زړه حمله هم ورکوي نو هر مرض په خپل ځای کې خطرناک ده خو چاقي بیا څنګه غروالي په نسبت باندې ډیره زیاته
بله ډاکټر صاحب بیا به هم اړیکو ته ورشو دوستانو تاسو هم کولی سي چې د موږ سره اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده ډاکټر صاحب البته فضل احمد زید موږ سره چې په خبرونه کې دی د داخلي متخصص او پر چاقوالي او یا هم ډیر وزن باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې دغه وضعیت البته هر ورځ مخ په زیاتېدو دی د خلکو وزنونه زیات سوي دي او د برخه کې ډېر شکایتونه ونو موږ هم دغه موضوع وټاکله کچېرې پوښتنې لرې 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دي. سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر مهرباني. څوک لکم زه؟
ساحل د زابل له ولایت خبره کوم.
ساحل د زابل نه په خیر اغلی خبرونه ته.
ساحل د زابل خبره کوم. ما خیا ځین کوم ډاکټر صاحب سره یو
څه
دا کوي زنان وزن وړي او دا څنګه چې کله شاو خاطي وته نه اولاد یې سي د دې زنان د پاره بیا د وزن په خاطر باندې د ماشوم راوړل ګټه ده کې ضرر ده. یو دغه پښتنه ده او بل خبره ده چې پرمول په اړه کې کار شي شو وضاحت وکړي او د دې خبره ده چې مهرباني وکړي د خپل شخصي ځای دی
ډیره مننه انشاءالله چې بیا به کچېرې د وروسته د خپرونې نه مو اړیکه ونیوله د موږ همکاران به تاسو ته د دوی ادرس درکړي نو بلې اړیکې ته به هم ورسو وګورو چې څوک دی. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت په خیر. ازادي راډیو ده په خیر اغلی خپرونې ته مهرباني.
سلامونه تاسو تاسو محترم ملمسته.
علیکم سلام. مهرباني ډاکټر صاحب په خدمت کې دي. تاسو پوښتنه تاسو وبوي.
زه پوښتنه لرم د نرمات صاحب څخه. همدمره دا سوال خدای چې دی چې یو څو څه تکرار د ادرار لري ښا بیا هم اوس یو یورولوژي ډاکټر یورولوژي ویل چې دا خوبانی تایولین شنو پیژو مې باندې کې یو مسانه چې کیږي ګورکان چې پیږي خو څه غوښتلې دواي ورته 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 نه شي خو بیا ما خپل سم ځ خپل طبي درس مې ولې دی وای ما خپل په نظر چې هغه مړي چې دا صاحب د کټ لري چې دا خپل اېدر کوروږي یعنی څه دې کنه مو په نه لګي وای نو دا ورته کې مو ویل دوه مترام نه ماته
بله ډاکټر صاحب تاسو کا چیرې پښتنه لری مېرمنې د ورور نه
ما خو پښتنه خوان سره پښتنه ما د طب بیا دوباره تکرار کړم ان شاء الله ورته جواب
ورکړه. تاسو کولی شئ دغه موضوع یو ور بیا هم راته تشریح کړئ ډاکټر صاحب وایي چې یعنی دغه تکلیف د کوم وخت نه ورته پیدا شوی څنګه ورته پیدا شوی؟
او دا تکلیف د کوچنوال یو دوست پیدا شوی چې د ادارې نه تدریس
بله اوس تقریبا څونه عمر لري ورو
او داس کی بعد شلو د کوفر خدای مسلمان په آزاد کې خو او داس نه کنټرول ولای
بله
څنګه کوم ځای کال لري اواز نه متوسط ډول دی نو غاند شي هم نه لري
ما د نظر یو څه د اعصابو دي.
بله ورور، اوسیه و البته عمر څونه دی او دغه د کوچنیوالي نه دغه ستونزه ورته پیدا سوي به؟
بو عمر د درس کولو شکل له و د کوچنیوالي څخه د مشکل ورته پیدا سوي و د کوچنیوالي.
سامده دکتر سب پوښتنه تاسو ته ځواب کړی مننه مهرباني دکتر سب.
دغه د ساحل ورور چې د زابل نه تماس نیولی و
سعید ورور مهرباني
و چې کومه زنانه چې وزن زیات وي او عمر یې 15 کاله پورته وي اولادونه یې زیات وي نور اولادونه د دې صحت لپاره خو به کوم تاوان نه لري. اصلا داسې ده په طبابت کې چې کله یوه ښځه یوه خور یوه مور چې اولاد راوړي اولاد دنیا ته راوړي هغوی باید یو سلسله معاینات باید هغوی په نیز باندې اجرا شي. اول که چېرته
مهرباني ډاکټر صاحب، فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوه. موږ به بیا هم کوښښ وکړو چې د ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ونیسو او دغو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي چې ګرانو دوستانو د موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړي. خو ور به شو تر څو چې ډاکټر صاحب سره اړیکه روخ کیږي و اړیکه به هم را واخلم او د دوستانو پوښتنې به هم زه ځان سره نوټ کړم. بلې سلام، وخت بخیر. علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلام یو پښتنه
مېرمنې څوک لکم زاینه ماډی کني ولې ورور
جانور لپکچا ولایت تا موویل ست دې ود دول فار دو خانی نه سای کوم نسخه دوا او خري څنګه موفي دی وی یو ورزش دا یو پرېز لدی ما څه و دوا کوم څنګه موفي دی وی
که یعنی کومه دوا باید وخړل سي چې وزن مو کم شي ام دسه ده.
بله
سامده سامده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړی ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب به هم په خیر اغلی اړیکه پریش وا او چیرې د دې پوښتنې په اړه چې ورور مو سعید ورور مو پوښتله جواب ورته ورکړی.
بس نو ډیره بخانه سره چې اړیکه پریش وا هم دا چې ټول اشخاص ټول هغه زنانه ټول هغه خويندې میندې چې وزن زیات وي نو باید کوشش وکړي چې وزن کم کړي. هغه خويندې میندې چې وزن زیات وي هغه باید مخیل دینه چې نور اولادونه دنیا ته راوړي اول باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي. دوهم باید خپل ګردو معاینات، شکر معاینات، یو سلسله نور معاینات دي ویني غوړ د لوړ فشار دغه شان باید دوی په نس باندې باید معلوم شي. ځکه خرچېته دا مرزونه ټول یو بل سره د زنجیر دی الکو په شکل باندې یو بل سره تړلې دي. مثلا د چاقي د زیاتوالي څخه د وزن څخه شکر هم زده کیږي، شکر څخه نور فشار هم زده کیږي، د لوړ فشار څخه بیا د ګردو ادم کفایه، د زړه حمله، د زړه ادم کفایه، مغزي سکته، دا ټول یو بل اختلاطات او جنجالونه دي. او همدارنګ د وینې غوړ هم د مغزي سکتې د زړه حمله په ایجاد کې اساسي رول لري. نو که چیرته وزن کم کی او بیا د غنه وروسته هغه یو سلسله معاینات وکي، د ګردو معاینات وکي چې ګردي جوړوي، شکر ونه لري، د وینې غوړ جوړوي، فشار ونه لري، کولای شي چې اولاد دنیا ته راوړي، بیا د اولاد راوړلو کې کوم مسوله نه لري. او که چیرته له دغه مشکلاتو څخه یو مشکل هم ولري نو په هغه صورت کې باید بیا یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي تر څو چې بیا د مور یا د ماشوم صحت ته کوم خطر راوړي شي.
بله او بل ورور محمدی کني ولي وایي دوی په کورنۍ کې فکر کوم یو څوک دی چې درويشت کلان دی د ماشوم توپ څخه البته خپل ادرار نسنی وایي تر دې د مدغستون زلري او وایي چې ډاکټرانو ته ډیر زیاته مراجعه کړې ده خو دغستون زی حل نشو. دوی وایي چې ما هم په دې برخه کې زده کړې کړې دي خو وایي د ما په نظر د رواني ستونزې لري د دې لپاره کې دی چې دغسي یو ستونزه اوسي. ډاکټر تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اصلا د زموږ استادو د بدن کې یو سلسله معاصري یا سپینټرونه وجود لري، یا معاصره یا داسې وال مانند جوړښتونه موجود دي چې دا په مثانه کې هم څه چې دې ته بلډر سپینټر ویل کېږي. بلډر سپینټر یا د مثانې سپینټر یا د وال مانند جوړښتونه، دغه ټول وال مانند جوړښتونه یا معاصري چې په عربي کې ورته وایي یا چې په انګلیسي کې ورته سپینټر وایي، دا د عصبي رشتو د لارې نه کنټرولېږي. کله چې په عصبي رشتو کې یو مشکل رامنځته شي، دغه مشکل د هرې وجه نه وي، که د مرض د وجه نه وي، که د ضربې د وجه نه وي، که مثلا دغه د شکر په مریضانو کې هم بیا دغه مشکلات رامنځته کېدلی شي چې بیا خپل ادرار نشي کنټرولولی، یا مثلا د پروستات د وجه نه وي، یا د کومې بلې وجه نه وي. نو چې کله په عصبي کیبلو کې یا په عصبي رشتو کې مشکل رامنځته شي، یا دا چې رواني ستونزه ولري، د رواني حالت د وجه نه دا مشکل رامنځته شي، نو بیا په هغه صورت کې
دغه ماسری یا دغه سپیتر یا دغه والمانډر نه جوړښتونه دا په ښه شکل سره نه کنټرولېږي یا خپل وظایف یا خپل کار په ښه شکل سره په اوتمات شکل سره نشي کولی، نو په نتیجه کې دغسې مشکلات ورکوي چې هغه مثلا په دې ادرار تکرار بند لري، مثلا د فریکوینسي وایي ادرار به هم او داسې هم خپله وچېږي، ځکه هغه معاشره چې بلاډ سپینټر ده هغه ښه کار نشي کولی. یو د ښه کار کولو په خاطر باندې د هغه د کنټرول دپاره همدغه عصبي رشتې دي، بعضې نور اعصاب دي سمپاتیکو پارا سمپاتیکو دغه اعصاب کار کوي، نو نقصه باید پیدا شي چې نقصه په کوم ځای کې ده، که چېرته په ملا ضربه خوړلي وي یا مثلا په همدغه قسمت د مثانه کې ضربه خوړلې وي یا مثلا کوم امراض تیر کړي وي یا دا چې رواني ستونزه ولري، یا دا چې شکر ټایپ شکر ولري، نو دغه ټولو حالاتو کې دغه ستونزې رامنځته کېدلی شي. نو په طبابت کې بیا هم باید د یو مرض یا د یو مشکل هغه اساسي علت پیدا شي، اساسي علت په هماغه درې لارو باندې پیدا کېږي چې مریض څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي، فزیکي معاینات باید په مریض باندې اجرا شي، او د مریض شکایات چې کوم شکایات لري هغه باید ډاکټر ورته غوږ ونیسي، یا هماغو شکایاتو مطابق باید معاینات ورکول شي چې هغه د وینې معاینه وي که د تشو امتیاز وي که د ډاکو امتیاز وي که نور دغه ایمیج معاینات وي چې هغه الټراساؤنډ ده، سی ټي سکین ده، ایم آر آی ده او نور ډېرې پرمختللي معایناتي نظر هر مرض ته فرق وي، نو دا د مریض شکایت مطابق باید مریض ته توصیه کړي او د هماغه نتایجو په نتیجه کې د هماغو معایناتو د نتایجو په نتیجه کې مرض تشخیص کېږي او د مرض علت پیدا کېږي، هغه علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي، علاج چې کله له منځه لاړ شي نو دغه ستونزې بیا ورسره له منځه ځي.
بله ډاکټر صاحب، کله چې تاسو اړیکه پرې شوه موږ هم یوه اړیکه راواخیسته. حاجي صاحب انوار اړیکه نیولې وه او دوی ویل چې سمه ده چې یو نفر وزن کچېر زیات اوسي، ورزش به وکړي، فزیکي کار به ترسره کړي، وایي داسې کومه بله لار هم شته د دواخانو نه دوا اخیستی سو ډاکټر ته مراجعه کوی سو چې د موږ وزن بیرته راکم شي او کنه، یعنی په درملنه باندې په ټوله کې راځي چې ډاکټر صاحب خبرې وکړو.
اصلا کله چې یو شخص وزن ته داخل شي او وزن هم د بی ام آی پر اساس باندې دغه فرمول پر اساس باندې تثبیت شي چې بی ام آی ډیر یا ډیر څخه پورته لاړ شي، یا په بعضو حالاتو کې که بی ام آی وویشته هم وي د دې شخص په نسبت باندې بعض نور ریسک فاکتورونه موجود وي، هغه ریسک فاکتورونه دا معنی چې مثلا لوړ فشار ولري یا شکر د پانه ولري یا د وینې غوړ ولري یا د زړه حمله تېره کړې وي یا مغزي سکته تېره کړې وي، نو دغه ټول ریسک فاکتورونه دي، نو د دې اشخاصو په نسبت باید تداوی صورت ونیسي، وزن باید کنټرول شي، وزن باید راکم شي. د وزن د کمیدو لپاره څلور لارې دي. اول دا ده چې باید هغه غذاګانې چې هغه په زیاته اندازه سره انرژي تولیدوي د هغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. طبابت کې مطلق فرض نشته بلکې کموالی شته. د یوې خوا نه د همدغو غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راوستل شي او په خپل رژیم غذایي کې باید بیلانس وساتي، هغه غذاګانې چې زیاته انرژي تولیدوي هغه کم مصرف کړي، او بل فزیکي فعالیت باید زیات کړي. په زیات اندازه سره باید خپل فزیکي فعالیت زیات کړي، وګوري چې زه څومره غذا خورم، زما بدن ته دغه غذا څومره انرژي ورکوي او زه باید څومره انرژي بیرته مصرف کړم تر څو چې دغه غذا زما په بدن کې داسې نه شي چې هغه انرژي چې د غذا له طرفه زموږ بدن ته داخله شوې ده او بدن یې په مصرف ونه رسېږي، یا فزیکي فعالیت د وجې نه په مصرف ونه رسېږي او هغه په بدن کې د شامو په شکل ذخیره شي. دریم حالت دا دواګانې دي. هغه طبابت کې کومې دواګانې چې د وزن د کموالي په خاطر باندې کارول کېږي هغه هم مختلف کلاس دواګانې دي. بعضې دوایانې دي چې په خپله چې کله موږ غذایي مواد اخلو خصوصا شحمیات د میدې او د کولمو د لارې نه دا د شحمیاتو جذب مخه نیسي، د هغوی جذب نه کوي. بعضې نورې دوایانې دي چې هغه په خپله د دې شخص چې وزن یې زیاته د هغوی اشتیا خرابوي، کله چې اشتیا خرابه شي بیا هم وجود ته به د غذا ضرورت وي، هلته به د شخص اشتیا خرابوي، نو چې کله اضافي غذا بدن ته داخله نه شي نو بیا هم بدن هغه انرژي چې زموږ ستاسو په بدن کې دي
ډېره زیاته. مننه ډاکټر صاحب.
هغه بدن بیا د خپل ضرورت په خاطر باندې خپل فعالیت په خاطر باندې د بغیر استفاده کوي، بیا وزن کمیږي. او که چېرته په دې هم شي دلته حالت کې
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کچېرې بله پر دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو. بله کچېرې په دې موضوع باندې ساتونه هم خبرې وکړو، خو بیا هم البته موضوع ډېره جالبه ده او باید ورباندې په نورو خپرونو کې هم خبرې وکړو. خو ډېره زیاته مننه چې نن ورځ مو په خپرونه کې د موږ سره ونډه واخیسته. مننه کوو د تاسو نه. دوستانو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او سپېڅلي